سلامونه وخت بخیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی. زموږ کله ازادي راډیو نه اوري په مکیدې د سات خبرونه. د بشري حقوقو د سواندې دیرس بنسټونو ائتلاف ویلي چې د سکل د جنوا د سرمشري زی د ښځو نړیواله جایزه په افغانستان کې د ښځو چارو مخکینی وزیر مسعود جلال او د هغې لور حسنه جلال ته ورکړل شوې ده. د جنوا سرمشري زی د سه شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دا جایزه د ټولو هغو افغانو ښځو په استازیتوب چې د بشري حقوقو لپاره یې هڅه کړې مسعود جلال او حسنه جلال ته ډالۍ شوې ده. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي مسعود جلال لومړنۍ میرمن و چې د افغانستان ولسمشري زو ټاکنو لپاره یې ځان انومان کړی وو. د خبر پاڼې په ټکو حسنه جلال هم د افغان میرمنو غورځنګ جوړ کړی چې په نړیواله کچه د ښځو غږ پورته کوي. دا جایزه د جنوا د بشري حقوقو او ډیموکراسۍ په 10 کلنۍ غونډه کې د ټولو هغو افغانو ښځو په استازیتوب ډالۍ شوې چې د انساني کرامت او برابرۍ لپاره یې مبارزه کړې ده. کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیر بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز لامل د طالبانو د کابینې ډیری وزیران خوابدي دي او ځینې استعفاوي هم ورکړي دي، خو لا تر اوسه دا استعفاوي نه دي منل شوي. خو د طالبانو بیا یو بلې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې دا خبرې حقیقت نه لري. له خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو د خوابدۍ هغه مهال زیاته شوه او لنی شوه چې مولا هیبت الله خوانزاده د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د نیولو حکم ورکړی. ستانکزی چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په پټه له هیواده د باندې استول شوی و، له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي. د پاکستان د صدر اعظم رستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار له ملګرو ملتونو غوښتي چې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د کپ په لومړۍ نیټه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دار دغه غوښتنه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش سره په کتنه کې کړې ده. خبر پاڼه کې راغلي چې ملګرو ملتونو باید په افغانستان کې د نن او دغه راس حقو ترهګرو په وړاندې د مبارزې ملاتړ وکړي چې له افغانستانه بهر نور هیوادونو ته ګواښ پیښوي. د طالبان حکومت تر اوسه د ښاغلي دار دغه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې افغانستان کې د ټي ټي پی حضور رد کړی ویلي دي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې د افغانستان اکثره ولایتونه به راتلونکي ورځو کې د درنې واورې او باران شاهدان وي. د دوی د یوې خبر پاڼې له مخې چې نن یې خبره کړې ده، کابل، کندهار، زابل، غور، دایکنډي، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ، کونړ، لغمان، نورستان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، بلخ او سرپل هغه ولایتونه دي چې ورښت پکې کیږي. تر دې وړاندې په یو شمېر دغو ولایتونو کې واورو لارې سړکونه تړلي وو، خلکو ته یې هم زیانونه اړولي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته کړي چې ورستانه شوي کډوال پکې بشپړ متخم شي. د دغه وزارت د ویان دفتر په اسلام آباد کې د طالبانو د شاش دفتر د خبرو په غبرګون کې یوه اعلامیه ورکړې او پکې ویلي دي چې هلته له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند خبره واقعیت نه لري. په دغې خبر پاڼې کې چې نن خبره شوې راغلي چې پاکستان لسیزې د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی، خو زیاته کړې ده چې اوس دوی له افغان وحمنانو سره په ګډه کار کوي چې د هغوی د ستنېدو بوسا شرایط برابر کړي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې په اسلام آباد کې د طالبانو شاجدفې وویل اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغان اتباع د پولیسو له لورې نیول او پلټل کېږي. صدر احمد شکیب په ویلي دغه پروسه په نا اعلان شوي شکل پیل شوي او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته هم په دې اړه کومه رسمي مکتوب یا اطلاعیه نه ده استول شوې. هغه زیاته کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د افغانانو اخراج پیل شوی او نږدې راتلونکي کې به د پاکستان نورو سیمو ته هم وغځېږي. او فلسطینی حماس ډلوای چې د راروان شنبه په ورځ بشپک تنه ژوندۍ اسرائیلي یرغمل خوشی کړی او سبا پنځشنبه به د څلورو نورو مړي اسرائیل ته وسپاري. یرغمل حماس د اعلان ظاهرا د اسرائیل د هغه اقدام په غبرګون کې کوي چې ویجاړې شوې غزې ته یې د خوځند د استوګنځایونو او ساختماني تجهیزاتو د استولو اجازه ورکړې ده. دا کسان وروستي اسرائیلي یرغمل دي چې د غزې د اوربند په لومړي پړاو او د اسرائیلو په زندانونو کې د سلګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې شي کیږي. حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې تروریستي ډله بولي، باید له اسرائیل سره د اوربند په دوهم پړاو کې چې ښایي ډېر لانجمن وي، په غزه کې د دایمي اوربند او لودې ترانګې د اسرائیل سرتیرو د پوره وتلو په بدل کې لسګونه نور یرغمل هم خوشي کړي. بیا هم زه فرشته صحاک که ما پا دغا خبری تولگه که رساله ده تخنیکی چارو پا برخه که بهروز دلیری همکاری که بی. براندی پا خبروانی که در خورون و پلکی برا سرواوری چه در امریکا در بحرانی و چار وزارت در ایواد که در بانان دو بیا نشتیدون پروگرام در بندول و خبرتیا ترلاسه کرده و پا دیارا بانان بیا هم اندیکی لده.
که زخ خپل داسې رواني حالت کې ما چې کیفي مې تشویش باندې درسته شپ خوب ناراضي نو مشکلات بیخي ډېر دي خلک خوان په تشویش دي چې څه به کېږي. نو
په دې ترڅنګه په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت هم د پاکستاني چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د هېواد نه باید کډوال وځي او افغان کډوال په دې اړه اندېښنې لري. او د نورستان ډيري او سدون کې وایي چې د ټلیفون او انټرنیټ لاسنیوي دی ورکړي.
دوه شکله پساده کې یو پایا اغام د برګمټال ولسوالي مرکز کې دی چې په نیکموک کې 4 کیلو کې کار کوي، دیو کې هم د 2 کیلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د افغانستان د دغه راپورونو تفصیل ترڅنګ را سره د نړۍ اړوند راپور هم په دقت سره ولولئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام د بندولو خبرتیا ترلاسه کړې ده. رویټرز خبری اژانس نن د یو امریکایي چارواکي او د دوو با خبرو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه وزارت ته ویل شوی په دې اړه د روان کال تر اپریل میاشتې پورې یوه طرحه برابره کړي، خو په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا د تک په شرایطو برابر افغانان وایي چې خپل نامعلوم برخلیک په اړه دوی لا هم اندېښنې لري. په دې اړه جزئیات له فیروزه عزیزي اورو.
د بریتانیا دفاع وزارت منلی چې د بیا میشتیدنې لپاره له 2000 زیاتو افغان پخوانیو کمانډو ځواکونو غوښتن لیکونه یې رد کړي دي. د بی بی سی د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ د فبروري په 18 خبر کړی، په افغانستان کې په هغو واحدونو کې چې د بریتانیا لملاتړ برخمن و د کمانډویانو د خدمت کره شواهد موجود دي. ویل شوی چې دا ځواکونه په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنېدو مخکې د بریتانوي ځواکونو لخوا روزل شوي، مالي تمویل شوی او یا هم په مستقیمه توګه ملاتړ شوی. له 2000 د زیاتو غوښتنلیکونو د ردېدو خبره د رواني میاستې په لومړیو کې د محکمې په جلسو کې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو د یو پخواني غړي لخوا د شکایت په ترڅ کې څرګنده سوه. د دې خبرې افشا کېدل د بریتانیا دفاع وزارت د هغو پخوانیو ادعاو خلاف دي چې ویلي و هغه افغانان چې له بریتانوي ځواکونو سره یو ځای کار کړی وي، د بریتانیا د بیا میشتیدنې پالیسیو په چوکاټ کې دغه هیواد ته د انتقال او ځای پر ځای کېدو وړ دي. د بریتانیا دفاع وزارت 4 میاستې مخکې ویلي و غواړي د سلګونو تنو ځانګړو افغان ځواکونو چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی او په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې مخکې رد شوي، له بیا ارزونې وروسته برېټانیا ته انتقال کړي. له دې سره یو شمېر افغان کمانډویانو ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د کډوالۍ دوسیې د برېټانیا د دولت لخوا رد شوي دي. د تیر جمهوري نظام له ځانګړو ځواکونو عزیز الله چې اوس په پاکستان کې میشت دی، د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
و کمیته خاص وزارت خارجه بریتانیا برای تای مرایل فرستاده شده بود.
زموږ غوښتنلیک تیر کال تیرل شوی او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي کمیټه ته د پړاوونو د بشپړولو لپاره واستول شو. په تمه و چې له کمیټې ځواب راشي. سره له دې چې زموږ په کیسونو کې کومه ستونزه نه واخ، اوس یې ویلي چې له دې ډېر مپه تمه کیږي.
د کمانډو یو بل سرتیری چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
همه کماندوها شانه به شانه با نیروهای بریتانیا کار کرد، اما امروز با دریافت جواب رد کاملا ناامید شدیم.
ټولو کماندویانو اوګه پر اوګه له بریتانیا سره کار کړی، خو نن د رد جواب په ترلاسه کولو کاملا ناهیلی شو. موږ افغانستان کې هیڅ راتلونکی نه لرو او پټ یو، نشو کولی کار وکړو او خپل ژوند ته رسیدنه وکړو. زموږ لومړنۍ او وروستۍ هیله همدا کیس و. هغه هم ونه شو.
د بریتانیا د دفاع وزارت معلوماتو لمخې د تیر جمهوری نظام پر مهال شاوخوا 2000 افغان ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره په ګډه داندې ترسره کړې وې چې دا ځانګړې قطې د تریپل په نوم د برېټانیا د حکومت لخوا تمویلې دي. په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته د ای آر آی پی یا افغانانو سره د مرستې او میشتېدنې په نوم یو پروګرام د هغو افغانانو لپاره طرحه سو چې د طالبانو له واک مخکې یې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو یا دولت سره کار او همکاري کړې وي. رسمي شمېرې ښیي چې د 3 میلادي کال تر سپتمبر میاشت پورې 1950 تنه د دغه ای آر آی پی پروګرام په چوکاټ کې برېټانیا ته انتقال شوي دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یو شمېر هغه افغانانو چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی وي خپل د پناه غوښتنې او کډوالۍ د کیسونو د چارو مختلفو لپاره ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي او هلته دېره دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستان چارو له قوله چارواکو له قوله خبر ورکړی چې له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو طرحه وروسته شوې ده. دغه سفارت نه په یوه اعلامیه کې ویلي چې یوازې هغه افغانان په پاکستان کې د اوسېدو قانوني ویزه لري له دې پریکړې نه خوندي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر هم پرون اعلان وکړ چې ټول افغان کډوال په نږدې لسو ورځو کې د اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونه پرېږدي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان سره د حقابې په سر اختلاف لا هم حل شوی نه دی. د دې وزارت ویان پرون دوشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په دې برخه کې په کابل کې د ایران د سرپرست سفیر سرګندونې د رسنیو له لوري غلطې تعبیر شوي. نوموړي وویل چې دوی به د حقابې په مسله کې تیر نشي. نږدې یوه اونۍ وړاندې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو مذاکراتو کې د حقابې مسله حل شوې. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی ټینګار وکړ چې ایران
په ډېرې بخښنې سره دغه راپور وړاندې تاسو په خبرونه کې اوریدلی شئ. اوس هم د افغان مهاجرینو په اړه په پاکستان کې د وروستیو ستونزو اړوند راپور واوري.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ډیپورټ کولو په اوج کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستاني چارواکو له قوله خبر ورکړی چې له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه نهایي شوې ده. دغه سفارت نن چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې یوازې هغه افغانان چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني ویزه لري له دې پریکړې خوندي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د ای سی سی او پی او آر کارت لرونکي هم د هغه کسانو لړلې دي چې له دې هیواد به وایستل شي. د اعلامیه په ټکو چې د افغانانو د ایستلو لړۍ به په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ له ښارونو پیل شي او وروسته به د هیواد نورو سیمو ته هم وغځېږي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال شکیب چې یو اروپایي هیواد ته د تګ په تمه دی وایي که افغانستان ته ډیپورټ شي ژوند به له خطر سره مخ شي.
که خدای مکړه موږ بیرته افغانستان ته ډیپورټ شو هلته به موږ ټول له یو جدي خطر سره مخ شو ځکه موږ له ګواښ سره مخ یو. که زه خپله له تورخم اخوا واوړم نه پوهېږم زما او زما د کورنۍ ژوند څنګه کیږي. په دې دریو کلونو کې چې څومره سخته پر موږ راغله دا مو وزغمله په دې خاطر چې اولادونه مې یو ښه راتلونکی ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر هم پرون سه شنبه د فبروري په 13 اعلان وکړ چې ټول کډوال د رواني میاشتې تر 28 مې اسلام آباد او پینډي ښارونو ووزي. د دې سازمان د معلوماتو لمخې هغه افغانان چې نور هیوادونو سره د پناه غوښتنې کې سونه لري د روان کال د مارچ تر 1 وخت ورکړ شوی چې د دې دوه ښارونو لاړ شي. خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې هغه افغانان چې ویزه لري کولای شي د پاکستان په دې دوه ښارونو کې خپل استوګنې ته دوام ورکړي. د یو این ایچ سی آر دغه اعلان په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت یو شمېر افغانان اندېښمن کړي. په راولپنډۍ کې میشت افغان کډوال عبدالمصویر له یو این ایچ سی آر غواړي چې په دې سخت وخت کې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې د یو این ایچ سی آر له دې اعلان وروسته د پولیسو لوري د افغان کډوالو د زورولو او نیولو لړۍ تیزه شوه. تر اوسه په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د هغه افغانانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو تازه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې له اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. دغه سازمان ویلي چې د تیر جنوري ل 14 متر یو درشم شاوخوا لز زره افغانان له پاکستان افغانستان ته استول شوی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنۍ وروسته ډیر شمیر افغانان د بیکاری، نامنۍ او دنجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله پاکستان، ایران او ترکیې ته پناه یوړه چې لا هم په دې هیوادونو کې له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
بیا هم خرغلست ازادي رادیو ته غوږی. نن په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالف او تیرو او جبهو دویمه او وروستۍ ورځ غونډه وکړه. په دې ناسته کې د خبرو اترو موخه د افغانستان د راتلونکي په اړه د لارې نقشې برابرول او د طالبانو ضد ډلو د نظرونو توجیدول بلل شوې دي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب کړي نه دي، خو د طالبانو ویان سبی الله مجاهد پرون دا ناسته ناکام او تکراری بللې او له ګډونوالو یې افغانستان ستانت د ورته غوډوي سره د تعامل غوښتنه کړې ده. په ډېره فیروزه عزیزي جزئیات راکوي.
د ویانا بهیر د پنځمې ناستې یو شمېر ګډونوال وایي په ناسته کې له هرې شونې لارې د طالبانو پر وړاندې د مبارزې او د یوې ملي اجماع پر جوړولو سلا سوي دي. د دې ناستې یو ګډونوال مشکور کابلي چهارشنبه د فبروري پر 19 د غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورو موضوعاتو ترڅنګ د غونډې ګډونوالو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې روان وضعیت له بېلابېلو اړخونو ارزولی او حل لارې یې ورته لټولې دي.
کنفرانس پنجم روند ویانا بر افغانستان دموکراتیک بررسی های فروپاشی طالب ها بود.
په دې ناسته که د طالبانو حکومت د ړنګولو د لارو چارو څېړل شامل و. د طالبانو اوسنی وضعیت هم ډیپلوماتانو، دیوان سالارانو او پوځي جنرالانو له بېلابېلو اړخونو وارزاوه، یو بل سره یې خپل لیدلوري شریک کړل او په دې برخه کې د ملي مقاومت او د ازادۍ جبهو د ځواکونو په منسجمولو ټینګار وکړ.
ښاغلی کابلي وایي په ناسته کې یو ولسواک افغانستان ته د رسېدو، د بشري حقونو او د خلکو ازادیو پر تامینېدو، د ښځو حقونو او مبارزو او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشې پر برابرولو ټینګار او توده بحثونه سوي دي. د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر او د ویانا د غونډې ګډونوال احمد مسعود دیا د ناستې په لومړۍ ورځ ویلي و دوی داسې یوه طرحه جوړه کړې چې د ټول افغانستان لپاره ده، خو ده د طرحې جزئیات په ډاګه کړي نه و. د ښاغلي مسعود دا خبرې د افغانستان ملي مقاومت جبهې په خپله ایکس پاڼه یعنی پخوانی ټویټر کې خپرې کړي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت
اوس هم بارسې د یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ظاهره په اوکراین کې د روسیې د یرغل په تړاو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ملامت کړی دی. ترامپ ویلي پر دې خواشینی دی چې زیلنسکي په سعودي کې د امریکایي او روسي چارواکو په خبرو کې له ګوښه پاتې کېدو شکایت کړی دی. په دې اړه تفصیل له اسدالله لودین نورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین پر ولسمشر لدې کابل نیوکه کړې چې د سعودي په خبرو کې د ګوښه پاتې کېدو له کبله یې شکایت کړی دی. ډونالد ترامپ پرون په فلوریدا کې ویلي مانن واورېدل چې زیلنسکي ویلي دي مونږ ته بلنه نه ده راکړل شوې. ترامپ د اوکراین ولسمشر ته په اشاره زیاته کړې تاسو هیڅکله خبرې نه پیلولې، تاسو یو هوکړه کولای شوای. ترامپ که څه هم ونه ویل چې هدف یې څه شی دی، خو مخکې یې ویلي چې اوکراین کې د روسیې جګړه د دې لپاره پیل شوې چې اوکراین ناټو کې غړیتوب ته لیواله دی. د چارو څېړونکي بیا وایي پر اوکراین د روسیې یرغل تر ډیره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امپراتورۍ طلبه ارادو سره تړلې، نه ناټو کې د اوکراین د غړیتوب له غوښتنې سره. ترامپ په خپلو پرونیو څرګندونو کې ویلي اوس ډیر ډاډه دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به یوې هوکړې ته رسیږي. ترامپ په ریاض کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خبرو وروسته وویل دای دا ځواک لري چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ زیاته کړې چې هغه به ممکن دغه میاشت له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم وویني. د فبروري په 18 په پاریس کې یو شمېر اروپایي مشرانو وویل دوی به اوکراین ته 16 ساعتي ځواکونه ولیږي. د امریکا ولسمشر له دغه اقدام سره مخالفت نه دی ښودلی. د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدان وروسته تر هغه یو څه مایوسه شول چې امریکایي او روسي مرکچان د سعودي عربستان په منځګړیتوب په ریاض کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسېدو جرګه شول. د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ویلي د یو اوربان په صورت کې اوکران کې باید ټاکنې وشي، ځکه د اوسنی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د واک موده د 2024 کال په می میاشت کې پای ته رسیدلې. که څه هم معلومه نه ده چې د اوکران جګړه به څه وخت او په کومو شرایطو پای ته رسیږي، خو امریکایي او روسي مرکچانو د ریاض لغونډې وروسته ویلي دوی به د جګړې د هر څه ژر پای ته رسولو په هدف د خبرو لپاره خپل ټیمونه وګماري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان ډیری اوسیدونکو وایي د ټلیفون او انټرنیټ له اسانتیاو به برخې دي. د دوی په وینا له خپلو دوستانو او خپلوانو سره د ټلیفوني خبرو او یا هم ورته د پیغام لیږلو لپاره په ساتونو مزل کوي، څو داسې ځای پیدا کړي چې د ټلیفون او انټرنیټ شبکې هلته کار وکړي. ځایي اوسیدونکي له حکومت څخه د ستونزو اوریدل غواړي او په دې اړه د حکومت زر اقدام غواړي. په همدې برخه کې زموږ همکار لسیمې راپور چمتو کړی وای او بیرته راکړو.
د نورستان د کامدیش منډول برګی مټال وای ګلو د نورو لری پرتو سیمو اوسیدونکو د انټرنیټي او ټلیفوني اسانتیاو لنشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکو شفیق الله ساجد ازادي رادیو ته وویل
د کام دیش ولسوالی کې 450 کلی لرو مونږه یو مخابراتي شبکه لرو، هغه هم د کام دیش ولسوالی مرکزی کلی کې ده چې هغه نه مونږ ته صرف 15 کلو کې زموږ مخابراتي شبکه کار کوي. برګمټال ولسوالی کې 22 کلی لرو، 22 کلی په ساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ولسوالی مرکز کې ده. چپو نیک مو کې چې 4 کلو کې کار کوي، دیو کې هم د 2 کلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د مرکزی نورستان اوسیدونکو هم د ورته ستونزو سر لاسوګری واندی. دوی وای ډیرو کمو ځایونو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول شوی، خو هغه هم په نشت حساب دی. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرزاق نظری
پای ولاړی دغه بیا ټلیفون کار نه کوي، کوم ساحه ته بوزي یا کوم بام چنډ ته یا کوم اورښت غونډه کې لګیدل لږ موبایل کلکای بیا دغه نه خبرې کوي. دومره ځای په جهات نه زیات ځکه چې اته یو وایس میسج نه کیږي.
خاغلی نظری راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ ته کمزورتیا او نشټوالي سربیره یوې بلې جدي ستونزې سره هم مخ دي، او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دی. په وینا هر کلی یا ولسوالۍ ته چیزی باید د هغه د پاره د جلا ټلیفوني شبکې سیم کارت ولري. هغه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په سیر لري پروتو او غرنی سیمو کې دي د غنو ټلیفوني او انټرنیټي شبکو په ځای د یوې شبکې فعالیتونه زیات او قوی کړي چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي. د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت 90 سلنه کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت به برخې دي.
لسفیصد کلیوال ساحه هم د خدمات نه بهرمند دي او اکثرا تقریبا 90% ساحه اوس هم شبکات مخابراتي شتون نه لري. تاسو په ټول نورستان کې شته او کم ځایونه کې چې په نورستان کې انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي، نو اولس مشکلات سره مواجه دي.
خاغلی ولسدری وای نورستان له طبیعي ښکلا او ډکته او ډیرې سیلانیانې د لیدلو لپاره ځي. هر یو غواړي چې د خپل دوستانو او کورنۍ سره له همدې زرغونو او ښکلو درو په ویډیو خبرې وکړي، خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشټوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی. هغه د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت غواړي چې نورستان کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دي زیاتې هڅې وکړي. په خبرې دې کار سره به د غنو کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي او له دې لارې به ځایي اوسیدونکو او حکومت ډیره ګټه ترلاسه کړي. د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ځواب ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي راډیو
څلور ویش ساعته
قدر من اوریدونکو څنګه چې پویږي په پاکستان کې د کرکټ چمپیونز ټرافي لوب روان دي چې نن دغه لوبلړۍ پایلو راز وو او په دغه لومړۍ ورځ کې د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ لوب تر سره شو چې نیوزیلند په ټولو 500 اورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځیدو د پاکستان لوبډلې ته 321 منډې هدف ورکړ او پاکستان چې د نننې لوبې پچه هم ګټلې و خپل بیټینګ وکړ او بیټینګ کې د وڅلويخت اورو کې 208 منډې واخیستې او په دغه سره نیوزیلند وکولای شو چې د پاکستان دغه لوبه وګټي. په هم خراغلاست د هلمند د جګړو لامل د مالول شویو کسانو شمیر زرګونو ته رسیدي او د کسان وس تمرستو د کمخ لامل د ژوند اساسي اړتیاو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري. په همدې اړه زموږ همکار لسیمی راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د هلمند مالولین شکایت لري چې نه کلنی امتیازات پر وخت ورکول کیږي او نه هم نوري مرستې ورته رسیږي چې لامل یې دوی د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په هلمند کې د تیرو څو لسیزو جګړو له امله د مالولسو کسانو شمیر زرګونه ته رسیږي چې ډېر یې دا مهال په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. پر نظر محمد 12 کاله مخکې د ماین 14 سوی چې دواړې پښې یې له لاسه ورکړي. د هغه د بدن نورې برخې هم زیانمنې سوي چې اوس یې هم له دردونو څخه رنځ وړي. هغه وایي د نوي حکومت پر اتاک سره د هغه کلنی امتیازات پر وخت نه ورکول کیږي چې له امله یې دی له زیاتو ستونزو سره مخ دي.
سره وخت کې ځنډیږي ګوره بل نور وختونه موږته په شپږ میاشتې موږ معاش راکول کېدی بیا په درې میاشتې کې سو په درې میاشتې نه هم وس ځنډیدلی دی چې شپږ میاشتې لا نه دی رسېدلی دی په درې میاشتې کې هغه هم نه دی راکول سوی. بالاخره موږ داسې نشته که د کوم دکانداران څخه موږ خرڅ کوو هغه شی د کو دپاره راوړو ځینې هغه د دې دپاره راوړو چې موږ سره پور کوي.
د یاد ولایت دوه نور معلولین محیب الله او میراجان وایي نه یوازې دا چې پیسې پر وخت نه ورکول کیږي بلکې د پخوا په پرتله یې پیسې هم کمې سوي دي. هغوی ادعا کوي چې مخکې ورته 6000 افغانۍ ورکول کېږي خو اوس مهال ورته یوازې 3000 افغانۍ ورکول کېږي.
غوښتنه مې داده چې موږ حقوق د پیسې چې دي لږ د اضافه راکړي هغه پخوا پر کن 6000 دي راکړي په یو ځای درکړي زموږ کارونه پر وسي او دا رقم نه پکې وځي چې یو پس یو غوته نه دغه د ماتلس نیوز روانې د خپل مایو به لکه چې ما په سلو کې اچا پساده زما یو بیا ما زما د ماتلس نیوز روانې دي زما د اولاد زما گزارنه پکې
حال نو وس په خوای ډیر تر په سل کې راکولې وس کال پر څو دی دغه د څوار لزر وڅو څوار راکړو.
په نړۍ کې مختلف هیوادونه د معلولیت لپاره مختلف سیستمونه او قوانین لري. ځینې هیوادونه د معلولیت د شدت پر اساس مالی مرستې ورکوي، یعنې هغه شخص چې ډیر معلول وي هغه ته زیاتې مرستې ورکول کیږي. بلخوا ځینې هیوادونه بیا د معلولیت د نویت او اړتیا پر اساس مختلفې مرستې ورکوي پرته له دې چې هغه شخص څومره معلول دی. په عمومي توګه ځینې هیوادونه د معلولیت د ډول او شدت په اساس د مرستې اندازه ټاکي چې د دې له مخې د شدید معلولیت لرونکو کسانو ته زیاتې مرستې ورکوي ځکه چې هغوی ممکن د نورو خلکو په پرتله زیاتې پاملرنې ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې بیا د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست مسؤلین وایي چې دوی معلولینو ته د شدت پر اساس د هغوی کلنی امتیازات ورکوي. د دغه ولایت د شهیدانو او معلولینو د ریاست مالی او اداري مدیر سلطان محمد سلطانی چې د یو خیریه بنسټ له لورې مرسته سوي ویل چرونه یې په 300 معلولینو ویشل ویل.
مخکې چې وو هغه پخوانی طرزالعمل چې وو یو ملکي معلول و یو نظامي معلول په درجه کې وو، یعنی هلته او بل د معلولیت درجه یې هم داسې ورته ټاکل سوی وو چې ملکي معلولینو ته د میاشت 15000 افغانۍ د سی معلوم شی ورکول کېدی او نظامی معلولین ته چې هغه د دوی د رتبې په اساس ورکول کېدی. نوې امارت چې کله راځي یو نوې طرزالعمل د معلولینو د حقوقو لپاره جوړی شي هغه طرزالعمل کې یو اوز و جلا برخه لري. نو هغه معلول چې یو اوز په هغه وخت کې 15000 وړي وس دغه ماش 3000 تر غلې دي.
دا په داسیال کې د چینن ورځ په دغه ولایت کې 300 مالیلینو ته د یو خیریه بنسټ له لوري ویلچرونه ورکول سوه. مالیلینو د دې ترڅنګ د خیریه بنسټونو او نړیوالو موسساتو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی لاسنیوی وکړي، ځکه د دوی په خبره چې دوی د ټولنې هغه کشر دي چې مرستې ته زیات اړتیا لري.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه د ازادي راډیو نه اوریدل. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د تاندې څنګه خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې پام کوئ د خبرونو لنډیز ته. د بشري حقوقو د سباندې دیش بنسټونو ائتلاف ویلي چې د سکل د جنوا د سرمشریزې د ښځو نړیواله جایزه په افغانستان کې د ښځو چارو مخکینی وزیر مسعود جلال او د هغې لور حسنا جلال ته ورکړل شوې ده. کابل کې د طالبانو یو سرچینې ازادي راډیو ته تاییده کړې ده چې د دې ډلې د مشر د پریکړو په تېره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریځ له امله د طالبانو د کابینې ډېری وزیران خوابدي دي او ځینو یې استعفا کړې ده چې نه ده منل شوې. خو د طالبانو سرچینې دغه بیان ازادي راډیو ته رد کړی ده. د پاکستان د صدر اعظم راستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار له ملګرو ملتونو غوښتي چې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ وکړي. په پاکستان کې د بهرنیو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دار دغه غوښتنه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتری سره په کتنه کې کړې ده. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي دار دغه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې افغانستان کې د ټي ټي پي حضور رد کړی ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په وکاروي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت دا پیژندنې څنګه ویلي دي چې افغانستان کې اکثر ولایتونه به راتلونکو څو ورځو کې د درنې واورې او باران شاهد وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې د داسې شرایط رامنځته کړي چې ورستانه شوي کډوال پکې بشپړ متخم شي. د دغه وزارت د ویان دفتر په اسلام آباد کې د طالبانو د شارج دفیر د خبرو په غبرګون کې یو اعلامیه ورکړې او پکې ویلي دي چې هلته له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند خبره واقعیت نه لري. او فلسطینی حماس ډلوی چې د روان شنبه په ورځ په شپږ تنه ژوندي اسرایلي ارغمل شوي خوشي کړي او سبا پنجشنبه به د څلورو نورو مړي اسرایل ته وسپاري. او د دې ترڅنګ نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې لوبه ترسره شوه چې نیوزیلند د 360 منډو په کولو سره دغه لوبه له پاکستانه وګټله.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د کریډیټ مصرف ونلري، ټلیفون کله چارج ونلري یا بارک ولاړ سي، دغه یو ستونزه ده. نور چې تخپل اخس کوي هغه یعنی د پسین په انلاین پرخ نصر لري. زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري.
د وی افغان پیغلی خبرې مو اوریدلې چې د آنلاین زده کړو پر وخت د ستونزو پکله غږیدله، خو ګټورې هم بللې. اوس چې لا هم د طالبان حکومت د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړې دي، د راډیو له لارې د زده کړو پکله خلک څه وایي؟
راډیو هغه شی دی چې مصارف یې ډېر کم او تکوالای سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پرارتیا سچته یوازې یو رادیو ولري، ولې کته انلاین ذکر کوي نوري برخې ته مجبور دی هغه د پر انټرنیټ ولري، د هغه د پر یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري.
ټوله کې آنلاین زده کړې څومره اړینې دي؟
که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هله وربخې کلبوت ته په حساب وکوي، نو کېدای شي دغه هله دغه هم دغه ژوندې پاتې شي او پويږي شي. کزن له در سره هم دغه هر ورځ پاتې شوم، نو شاید سی ورځ مکتبونه واز شي، دغه د پانتون دروازې خلاص شي او بل اخر درس وي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. در منردن کو له 2020 کال را په دی خوا چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره د زده کړې زمینه هم محدوده شوه. یو شمیر ځوانان وایي چې نجونې خو یې له زده کړو څخه راګرځولي. هلکانو ته هم د جمهوریت د وخت په څیر د زده کړو اسانتیاوې نه دي برابرې. په حضوري ډول مسلکي ښوونکي د ګوتو په شمار دي او په آنلاین بڼه بیا دوی دومره امکانات نه لري چې خپلې زده کړې بشپړې کړي. د کابل اوسیدونکي څنګه چې د کابل پوهنتون محصله وه ځان پاکله وایي
ما خپله انګلیسي واتس اپ کې اخیسته. یو خو کوالټي د نت زمونږ دومره ډیر نه دی، صحیح دی، زحمت وباسي، خو څنګه چې حضوري کې ته درس وایي آنلاین نه شو لوستی. ما یو هفته درس وکړو آنلاین انټرنیټ کې، اصلا کار نه کولو، کله به زوم نه زه خارج دم، کله لفټ کې دم، انټرنیټونه خو بس چې درس ورکوي. تھیوري ویل کیږي، اماریازي نه ویل کیږي، مثال نه ویل کیږي، یو کیمیا فارمولا نه ویل کیږي. اول زه خپله شخصا وایم چې زما اصلا درس ته علاقه نه کیږي، هیڅ مې زړه برداشت نور نه کوي. باور وکړئ ما یو ځل کوب شروع کړه، خب مې درس ویله، د اقتصاد او دا حالت وجه چې بیرته مې پرېخوست، اوس اصلا مې زړه نه کیږي. باور وکړئ دومره آنلاین کلاسونه څه چې راځي زه نه غواړم شرکت وکړم، ځکه یو خو زړه مو مات دی، بل سهولت نه دی برابر. که یو کتاب یو سهول ولو هماغه عبارت، مثلا تھیوري چې وایي عبارت دخې کیږي، مثلا دا ذهن دې لږ بدلیږي. مثلا چې کله که ګمان شروع شي دومره به نابلده نه اوسې، ځکه اوس دا درې څلور کاله چې مونږ درس نه دی ویلی چې یو صرف فکر نو کنه دومره آماده نه اوسېږي. مثلا کې هیڅ د آنلاین درسونه هم نه وو، څلور کاله مونږ شاته پاتې شو، بیرته سر نه شروع کولو، دا مینټلي مونږ ورته آماده نه اوسو. خو اوس دا بعضې آنلاین پروګرامونه کې چې دي دا تشویقي پروګرامونه دي، یعنی هڅه کوي چې مثلا مونږ ته یو ډاډ ورکړي تاسو کولی شئ دغه طریق نه ځان ته پرمختګ ورکړي، درس ووایي، دا ذهن لږ آماده کیږي. سهولت نه فرشته جان هیڅ امکان نه لري، ځکه استاد یو خبره کوي ته بل.
تاج محمد سایل بیا وایي چې آنلاین زده کړې زده کوونکي په خبره لاټه مخته کوي. له بلې خوا څخه ځینې ښوونکي ډېر درس په لږ وخت کې وړاندې کوي، نو ځکه ښه نه زده کېږي.
توانونه یې دا دي چې ځینې کسان مثلا لاټه مخته کړل، هغه دا چې د بسته درسي ورځې څلوېښت کې ویډیو کې دا ډېر مواد سره راغونډ کول او بیا د زده کړیال هغه ذهن ته رسول دا ستونزمنه وه. سوشل میډیا د لارې یا هم د بل کوم اپلیکیشن له لارې د سیم په شکل باندې سره حاضریږو، استاد به ولاړ وي او موږ به ورڅخه زده کړې ترلاسه کوو، خو هغه شکل نه و. متاسفانه داسې لنډو ویډیوګانو چې هغه هم یعنی د یو درسي ساعت یا مثلا د یوې ورځې درسي مواد به په څلوېښت کې پنځه څلوېښت کې حتی ځینې وخت په شل کې ویډیو کې ځای پر ځای کړي وو، بیا به موږ ته د ګروپ د لارې سره شریک سوله، دا به ما هغه کتله چې متاسفانه ډېر موثر نه و، ډېر تاثیرات یې نه درلودل.
خو یو شمېر نور ځوانان بیا آنلاین زده کړې هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې طالبانو د ښځینهوو د زده کړو مخه نیولې ډېرې اړینې بولي. د کندهار اوسیدونکې فاطمه ملکزی وایي چې د خپل په آنلاین بڼه درس وایي.
کله چې ته وغواړې درس زده کړې، که هغه آنلاین وي که کتاب وي که حضوري یا آنلاین وي، ډېر فرق نه سره کوي. خو ستا هدف چې څه شی دی؟ ستا هدف دا دی چې ته باید زده کړه وکړې، نه که هغه آنلاین وي که حضوري. خو یوازې تا ته زده کړه مهمه ده. زه یوازې ژبه زده کوم، ژبه که حضوري که آنلاین دواړه یو رقم دی، که په سند کې یې که په آنلاین بڼه یې. خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري، دغه نو یو څه سره ستونزه ده. ټلیفون کله چارج ونه لري یا برک ولاړ سي، دغه یو ستونزه ده. نور چې ته خپله اخس کوي هغه یعنی د پسین په آنلاین فرق نه سره لري، زما په اند البته شاید نور خلکو ته بیا فرق ولري. زه خپله په یو راډیو کې کار کوم، یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې هلته واټس اپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه موږ ته رالیږي. بیا هغه زه چې ګورم دوی هلته لیکلي وایي چې موږ په هیڅ شي نه پوهېدلو، وایي موږ د تلویزیون او راډیو له لارې وکولای سوای چې موږ اوس لیکل وکړو. زه ورته اریانه زم دونی ښه د املا او انشا یې مراد کړي، ښه شایسته لیکنه یې کړي، بیا حتی شعرونه یې لیکلي. ما ته راستولی په واټس اپ باندې وایي چې موږ ستاسو د راډیو او ټلویزیون له لارې لیک ولوست مو زده کړی دی.
یعنی ترغه چې حضوري زده کړو ته بیا زمینه برابرېږي، د راډیو له لارې زده کړې، د انټرنیټ له لارې زده کړې، دا تاسې اړینې بولئ؟
سل په سلو کې باید راډیوګانې که ټلویزیونونه دې ته کار وکي یعنی ډیر انجونی مال لیدل دي او که موږ اوریدون کی بیرته چې موږ ته پیغامونه را لېږي دوی خوشاله وي موږ ته اجازه نه راکوله خو دوی اوس کولای شي چې زده کړي وکي نو دا ډیره مهمه ده چې باید رادیوګان او ټلویزیونونه دې ته کار وکي او که انجونی دي که لوکان دواړه زده کړه ورته کوي موږ ته خوشاله نه معلومیږي مثلا اوس شاری سیمی دی هغوی دی شاید راډیو ونه اوري خو که موږ ولاړ سو اوس دغسې لرو پرتو سیمو ته هغوی هر خبریال په زور زیر پیژني خو دا د دې سبب دی چې هغوی غواړي چې د هغو څخه زده کړه وکړي هغوی ویل چې موږ غواړو دا نجونې چې موږ سره په تماس کې کېږي وایي موږ غواړو چې ستاسو پر کم یو خبریاله واوسو وایي دا خبره چې ما زده کړې ما ستا څخه زده کړې ده نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کړو چې دوی ورڅخه زده کړه وکړي نه نو راډیوګانې او ټلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي
ځینې ځوانان بیا مسلکي زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي یار محمد پردیس وایي چې ده د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې په آنلاین ډول کړې دي
آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي خو ګټې ډېرې زیاتې دي ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده استادان مې نورو خو ډېرې مؤثرې تمامې دي د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې وو آنلاین زده کړو سیستم برابر شو ځانګړي پکیجونه برابر شو ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه لاغه طریقه ډېرې ښې زده کړې وکړو هغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډې په شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شو موږ دپاره ډېر زیات ګټور وو کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو ستونزې سره مخ کېږو نو نه به کېږو چې صبر وکړو دا خپله حل شي بلکې په نورو لارو چارو به غور کوو چې څنګه کولای شو خپله دغه ستونزې له بلې طریقه حل کړو نو اوس که فزیکي وجود د انجونو یا د خزینو د زده کړو په افغانستان کې نشته تر ټولو مهمه غوره لاره د آنلاین زده کړې دي چې له دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونی چې پانتون ته نشي تللی خونځي ته نشي تللی هغوی حداقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي که چېرته ژوندي پاتې نه شي او موږ له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونه ساتو او مړ یې کړو نو کېدای شي د امرساني لا پسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړې شي مګر که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هیله وربخې کلبوت ته په حساب وکوي نو کېدای شي دغه هیله دغه هم دغه ژوندۍ پاتې شي او پويږي شي که زنه له درس سره همدغه سیهر او رسپات شو ما نو شاید سی ورس انجن لپاره مکتبونه واس شي دغه د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخر درس وي نو ډیر زیات مهم ده بل مهمه خبره ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره ده کیږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پریدي تر څو شرایط ته جوړ شي نو کله ک انلاین زده کړې برابرۍ کې نو هر سړی کولای شي په انلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډیر ښه شکل سره درسونه واخلي
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربه شریکول تاسو ته تدریس کول څومره درته جالب و څومره دا تاسو ته هیله در بخلی څومره ورته خوشاله وي
رښتیا ده یو خدا ده چې زموږ استادان چې په بهر کې وو هغه ټول امکانات په لاره مادي اچولی وو چې موږ ته دا احساس رانه کی شي زه په ټولګي کې ناشته ما کنه زه آنلاین زده کړې کوم زه که زیاتره ته آنلاین ته کیسې څوک اوري نو فکر ته دا ورزی چې آنلاین پرته لدی نشي دی او چا غږ اورم یا چیرې وګورم زه د پروجیکټور په شکل باندې زه څه نه وینم زه د مثالونو د خودرې لپاره څه نشم لیدلې نو شاید زه ګروپی شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون نشم کولای یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه زده کوم هغه صحیح زه درک نه کوم مګر نه دغه درس چې موږ ته استادانو په څو برخو کې راکړیو خدای شته چې ما ویل وخت خبرو کې چې ټول مواد دوی په لار باندې شول او ما هیڅ داسې نه احساس کولای شي زه یا په ټولګي کې یم او یا آنلاین زده کړې کوم نو زه دا وایم چې د آنلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وی چې یو یې فکر ته دا ورزی چې اواز خبرې اوریدل دي یا ویډیو کې یو څوک کار یو تا ته درس تشریح کوي نو دا په دې معنا نه ده که چېرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کېږي او مختلف ویبسایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دی نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي نو زه فکر نه کوم که د
ډیر فرق لري فزیکی وجود او انلاین وجود. نو دغه یو څلاري چارې د امکانات ته ارتیا ولري تر څو زمونږ خويندې او یا هغه ورونه چې انلاین زده کوي تر څو خپله درک افهام او تفهیم لري وشي.
بله، ځینې ځوانان بیا خپل تجربه شریکوي، غوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې زکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډیر کم وخت کې ډیر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلی. مثلا دوی هغه پخوا د کرونا د وخت مثال ورکوي، بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړیږي د واټساپ او بیلابیلو مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلیږل کیږي ډیر مواد په کم وخت کې. دوی دغسې ډول آنلاین زده کړو
ریاست سره په همغږی باندې عمل ته پنګرار کې په سیمایز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ شو د رسنۍ ترمنځ چې دوی وشي کولای شي د ریاضیاتو، فزیک او کیمیا درسونه په انلاین بڑا باندې ورکړي. هغه شاګردان چې نشي تللی نو مېر مکتبونه کې بندو وشي کولای شي درس واخلي. کله چې زه په جلال آباد کې ما د یوې سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وکړ د دې خونځیونه چې یعنی زه تاسو ته ویلی شم چې هیڅوک ما داسې شاګرد پیدا نه کړ چې هغه دې ووایي چې ما د تلویزیون نه چې کومې برنامې د استادانو تعقیب کړي وي په دې کې خلل وو، په دې کې یو څه کم وو. نه، په ټوله معنا باندې آنلاین زده کړو صحیح جج کړي وي، صحیح اخیستې وي او هیڅ داسې هیڅ نه وکړی چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه ښودل کېږي. ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی، امکانات اسانه دي، سیستم جوړول اسانه دي، یوازې یو زده چې کار کول. نو تلویزیون کار وکړو، ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بل اخر هر څه په ډېر ښه شکل مخته لاړ. یو بل مثال داسې و، زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالبا شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود. د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود. دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړه ترلاسه کړې وي. یعنې زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کوم. یوې یوې ویل دې ګروپ د پاره چې کوم استادان را بلل شوي وو، موږ ته زده کړې را کړې وي او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې. یعنی موږ دلته ډېر زیات راحت هم وو. هغوی داسې کوم سرټیفیکیټونه چمتو شوي وو، هغوی چې کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وي. نو دا یوازې یوازې د انسان د خوارۍ پورې ماډل لري چې یو څوک دا هیڅ کې چې زه که آنلاین وي که فزیکي وي خو چې درس زده کول یا د یو څه نه ګټه اخیستل د چا د تجربو نه، د چا د درس نه، نو فکر نه کوم چې ډېر زیات فرق ولري.
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیایي، استادان دي، شاګردان ورته ناست دي، اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي، څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه تورې نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. ما ته لږ لږې کیسې را یادېږي. زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی له ایران نه مستوري ترلاسه کړه او دا ورته ویلي وو چې تاسو فزیکي حضور نشئ لرلی، یوازې آنلاین کولی شو درسونه واخلو. هغه مستوري ترلاسه کړه، اسناد یې راولېږل، په هماغه اسنادو دی کولی شي اوس کابل پولیټکنیک پوهنتون انجینرۍ برخه کې د هغه استادي ده اوس او د همدغې مستوري په تروب باندې وشو کولی. دغه راز یو بل ملګری زه پېژنم، د هند له یوه مشهور پوهنتون یې آنلاین مستوري ترلاسه کړه. او دا یوازې دوه مثالونه نه دي، بلکې که تاسو وګرځئ په خپل چار چاپېرچل کې تاسو به داسې لسګونه کسان ووینئ چې هغوی آنلاین زده کړې کړي دي، لیسانس یې اخیستی، مستوري ترلاسه کړي، ان د پی ایچ ډی په کچه باندې یو څوک پېژنم چې پېښور یو پوهنتون دی، د نه هغه پی ایچ ډی درسونه هغه آنلاین اخیسته. نو یعنې اوس نړۍ ډېره اسانه شوې ده او کولی شي خلک زده کړې وکړي. زه دا وایم چې هر هغه څوک خصوصا نجونې چې اوس وخت کې ډېره اړتیا ده آنلاین زده کړو ته لري، نو تاسو وګرځئ په خپل خوا او شا کې خپلو د پوهنتون استادانو نه، د ښوونځي د استادانو نه مرسته وغواړئ، یا چا سره چې ارتباط لري زده کړې لاندې له هغوی استفاده وکړئ. مختلف ګروپونه شته دي د انګلیسي د زده کړې لپاره، د ژورنالیزم لپاره، د ټولنیزو نورو علومو لپاره، ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره. که دوی وشي کولای شي دغه ګروپونه پیدا کړي، ځان پکې اډ کړي او بالاخره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پای ته رسیږي، نو دا یو ډېره غوره لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړه وکړي.
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له دولسم ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په ښځینه وو بندې کړې دي، زده کړي د رادیو لاره هم ښه نتیجه لري. دوی وایي چې د رادیو لاره زده کړي لګښت نه لري او دوی د زده کړي پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم نه مخ کیږي. افغان خبریال او لیکوال صفت الله زاهدي سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
په دې وروستیو کې د آنلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهیر چې دی هغه چټک شوی دی او دا شمېرې هم تقریبا تر ډېره پورې ډېرې سوي دي چې دا ولایت هم غځېدلې دي. ځینې کسان بیا د راډیوګانو له لارې هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د ښوونځي او زده کړې په نوم منځیر پروګرامونه دي چې هغه پیل شوي دي چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې اوس دا پروګرام پیل دی. د هغې دپاره کتابونه چاپېږي، خلک ولسوالیو دي کې دغه کتابونه اخلي او د هغې د لارې دوی زده کړې کوي. د آنلاین د زده کړې پروګرام د مند، کندهار، اوروزګان، دغسی جلال آباد، مزار شریف، کابل، فراه او هرات ځینې ولایتونو کې اوس دغه پروګرام پیل شوی دی چې هغه کې نجونې د انګریزي ژبې زده کړه او د کمپیوټر او ځینې نورو پروګرامونو آنلاین زده کړې کوي او د دوی څخه آنلاین ازموینې مخسته کیږي. د کورنۍ هم ډېری خوشحاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي او دوی خوښ دي که دا پروګرامونه له نورم زیات شي دا به ډېر ښه وي تر څو پورې چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصېږي. دا آنلاین زده کړو دغه بهیر چې دی دام داسې جاری وساتل سي دا به ډېر ښه وي.
د آنلاین زده کړو په اړه ځوانان بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې له دې نه اغز نه کیږي لکه څنګه چې په کار ده، ځینې بیا دا ډېرې مفیدې ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړله. د تاسو په نظر آنلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي او استاد چې له لرې لارې نه تدریس کوي کوم مسایل ډیر زیات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکی په افغانستان کې وشي کړی یو څه واخلي؟ کومې خبرې په پام کې ونیول سي دغه زده کړې ښه صورت ونیسي؟
زده کړې عموما که آنلاین وي که حضوري وي او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي هغه د دواړو طریقو څخه اوس کولی سي. اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغلی چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي، نو نجونې مجبورې دي چې تر څو پورې دوی آنلاین زده کړې وکړي او له هغې نه به یو څه زده کوي. تاسو وګورئ چې د کرونا وبا پر مهال باندې په امریکا، اروپا او یو شمېر نورو افریقایي او آسیایي هېوادونو کې حتی ان په افغانستان کې هم پوهنتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز غیر سره ترڅنګ دولتي کارونه ټول آنلاین ترسره کېدل او یا به هم د کورونو له لارې دا پرمخ وړل کېدل او دا بهیر دوه کاله دوام وکړ چې دغې سره وروسته له اوس هم په اروپا او ځینو نورو ځایونو کې دغه آنلاین بهیر چې ډېر بریالی و خلک د دې دپاره آماده سول چې دغه له اوس هم د دې لارې زده کړه وکړي. که تاسې وګورئ دلته په اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسټرۍ، دکتورا او یا هم ځینې نور سکالرشپونه چې دي هغه په یو شمېر هېوادونو کې جوړې نس کولی هلته ولاړ شي، هغې د لارې دوی آنلاین زده کړې هم ورته ورکوي او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي. خو افغانستان کې دا شی نوی دی، واقعا هم د نجونو لپاره دا شی نوی دی او افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سره تر څنګ د هغې د کمپیوټر او هغوی په دغه درسي موادو باندې ځان پوه کول دا یو پیچلې خبره ده. خو اوس هغوی باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي، خو د دې لارې دوی خوښ دي چې له دغه بهیر هم سته په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجمع سي او یا یو ځای کښېني آنلاین زده کړې وکړي او ټولګي کې کښېني. په دې اجازه نسته، خو نو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړه وکړي.
بله، راډیو څومره موثره ده نظر دي چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بیلابیلو ګروپونو کې لکه د واتس اپ سول نور اپلیکیشنونه سول د دې له طریقې دوی آن کیږي؟ کومه لار ورته ښه ده راډیو او که دوی
مستقیما آنلاین وصل سي؟ هر جمعه ځینې استادان یا ښوونکي دوی سره خپل د لوکل رادیوګان له لارې آنلاین اړیکې هم دوی نیولی سي که چیرې پوښتنه ولري، چې هغې دپاره ګولډن ټایم موږ ورته وایو. هغه ګولډن ټایم کې مثلا دوی کولی سي اړیکه ونیسي، خپلې پوښتنې مطرح کړي، که چیرې په کتاب نه پوهېږي یا نور هغه ښوونکی دوی ته پاره ځوابونه ورکوي تر څو د راډیو له لارې خلک دغسې یو څه واوري. راډیو هغه شی دی چې مصارف ډیر کم او تکوالی سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسی ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پاره اړتیا سچته یوازې یو رادیو ولري، ولی کته آنلاین زده کړې کوي نورې برخې ته مجبور دی هغې د پاره انټرنیټ ولري، د هغې د پاره یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډیرو برخو باندې هغه سنبال وي یا ډیر قوي سمارټ فون وي او د هغه ځینو اپونو څخه ته استفاده وکړي او وروسته داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونیسي او ته به یو آرام ځای کښېني او د هغې د پاره برق ته پاره ډېره اړتیا سته. خول راډیو داسې یو څه ده چې آن یو مور کولی سي راډیو ورته چالاند کړي، یو کورنۍ کې دوی کښېني او هغوی ته ورته وایي چې تاسې دغه کتابونه واخلئ، نن دغه درس دی او د زده کړې هلته استاد یو ساعت هغې د پاره درس ورکوي او مکمل دوی هلته د هر څه ګوري کتاب کې او هغه هله یې که چیرې نه پوهېدله بیا دوی هره اونۍ د هغه ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له استادانو سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر آنلاین ځینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندې یو هېواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسی نه لري تر هغو ټولو ښه دا ده چې دوی راډیو واوري، د راډیو له لارې دغه زده کړې وکړي.
که څه هم تاسو د آنلاین زده کړو د ارزښت په هکله خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو لیدل کېږي چې ځوانانو سره دا دلیل ده چې کله دوی نشي کولی حضوري لاړ شي صنف کې کښېني، نو دا آنلاین هم په عامه خبره په درد نه لګېږي. دا ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي؟
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي، دوی کولی شي دغه هر څه په هرو سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي. او که څوک نه غواړي نو هغه کورنکي هم که هغوی دپاره که ته د اکسپورټ پوهنتون کې هم هغه دپاره داخله واخلي او هغه دپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړ سي، هغه به هېڅ هم زده نه کړي. او دا کسان موږ لرو، ډېر کسان وو چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړې وې، خو چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخه کې چې دوی زده کړې کړې وې.
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ؟ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کړئ تجربه لري له دې اړخه؟
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی و، زما لپاره ډېر مهم و. د هغې سره تر څنګ زه اوس هره اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټلیجنس چې ورته وایي یا آرټیفیشل انټلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هره اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم. د هغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي، واقعا ما لپاره جالب دی.
څومره موږ وخت راسپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه دا ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري. چې ته د هغې دپاره یو موټر باید ولرې، ته باید تګ راتګ وکړې او ته باید یو سم چینې ولاړ سي او بېرته بیا راسي، ډېر وخت په دې باندې مصرفېږي. ولې آنلاین داسې دی چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې، د یو میز تر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یې، وخت کم او ډېر ګټه ځینې اخیستلی شي.
پیغام مو په اخره غو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو سانتیاوی لري، امکانات لري، مګر د بیغوري له وجې اشتراک نه پکې کوي، څه ورته وایي؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی وس دا وایي چې ولا زده کړې نسته او زه زده کړې نسم کولای یا زه څنګه وکم، هغوی د بیلابیلې لارې انتخاب کړي. اوس یوازنی شی چې هلته هم کار کوي چټ جی پی ټي او د دې سره تر څنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې دغې لارې دوی سرچ کړي چې زه څه کولای شم او کومه لاره انتخاب کړم، څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هلته هغوی ټولې لارې ورته ښیي. ان چټ جی پی ټي تاته داسې لارې در ښیي چې ته دا کار وکړه او په دې برخه کې ته مثلا د دوغو پوهنتونونو سره لینکونه درته درکوي، د هغې د لارې استفاده وکړه، د هغوی سره اړیکې ونیسه. ځوانان دي د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځینې ناست وي، هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي، د هغې سره تر څنګ دوی کولی شي خپل ورځنی چارې هم پر مخ یوسي او خپلې کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پورې ژوند یې ښه وي.
درنو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا فرض کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
زرونماتیگی خو بغگول زرونه های زرونماتیگی خو بغگول زرونه های درم داستا خبر غواری درم داستا خبر غواری درم داستا خبر غواری لکه دل می غنم غواری بارانو نه های زونماتیگی خو به غگول زونه های زونماتیگی خو به غگول زونه های
کړه سترګې دې زړه تر نږدې کړه سترګې دې زړه تر نږدې کړه چې پکې وګورې د سرو وینو دندو نه آئے زړونه ماتیږي خو بې غږه ولې زړونه آئے